په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خبرونې ته مو فریباز ظاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې تاهر روشن را سره دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسي. د لوړ پوړو چارواکو باور دادی چې قطر به ښه کوربتوب وکړي. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دولسو هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلس کسان ټپیان کړي، او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دولس هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. محمد حنیف اتمر نن کابل کې خبریالانو ته وویل اجماع دا شوه چې لومړنۍ غونډه به دوحې کې ترسره کیږي. دای وای په اوس وخت کې اجماع دا شوه چې دا خبرې د دولسو هیوادونو له ډلې چې د کوربتوب وړاندیزونه یې کړي وو په قطر کې پیل شي. لې دی وړاندې د طالبانو ویاند هم ویلي و چې لومړی پړاو خبرې به په قطر کې کیږي، خو تر اوسه د دغو خبرو کره نیټه نه ده اعلان شوې. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلس کسان ټپیان کړل. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي ټپیانو کې درې امنیتي سرتیري او نور ټول ملکیان دي چې ماشومان هم پکې شته.
شهیدانو په اړه باندې معلومات نه لرو. څلور مزایل لالو چې هغه په مختلفو ساحو د ښار کې ولګېدو، چې په هغو کې درې نفره د جنایي او یولس نفره ملکي زخمیان دي.
د چارواکو په خبره لږ تر لږه درې توغندي د ولایت مقام شاوخوا سیمو کې لګېدلې، او یو له ښاره بهر پر دغه ښار څو توغندي داسې مهال ولګېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني هلته له ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت و. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت نه دی اخیستی. له کندهار، سرپل، دایکنډي او لوګر څخه هم د ناامنیو راپورونه ورکول شوي، او دفاع وزارت په بیلابیلو خبرپاڼو کې ویلي دغه ولایتونو کې لسګونه طالبان وژل شوی او ټپیان شوی. د بلخ په دولت آباد کې بیا جګړې څو تنه افغان سرتیري هم وژلې دي. د کابل په جمهوریت روغتون کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې څانګه پرانستل شو. د افغانستان د عام روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي دغه څانګه بیړنۍ د عملیاتو او د ځانګړي څار یا آی سی یو خونې لري او په پوره وسایلو سمبال شوی. ښاغلی عثماني زیاته کړه وزارت پریکړه کړې چې په هر دولتي روغتون کې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوې ناروغۍ د درملنې اسانتیا برابره کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس څخه باندې 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. عام روغتیا وزارت ویلي چې دغه هیواد کې د ویروس خورېدل یو څه ورو شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه. دواړه لوري یو پر بل پر سرحدي کلیو د بریدونو د پیل پړه اچوي. د ارمنستان د پوز چارواکو ادعا کړې چې په شمال ختیځ سیمه تاوش کې پر سرحدي پوستو د آذری ځواکونو بریدونه په شا تمبول شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان ویلي آذری ځواکونو پولې ته نږدې د ارمنستان دوه کلي هم پر هوانونو او توپونو ویشتلي دي. استپانیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یو پر بل ډزې روانې دي، او د ده په خبره د ارمنستان پوځي قطو آذری حمله کوونکي په شا تمبولي دي. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2,000,695 نوې پیښې ثبت شوې، چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا ویروس د دغو نوې پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګواکې، چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی وو، بیرته بندیزونه ولګول شول. د هند روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,000,000 د کورونا ویروس پیښې ثبت شوي، خو دغه راز یې په 24 ساعتونو کې له دې ویروسه د 606 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ، چې دا په یوه شپه او ورځ کې د مړینو نوی ریکارډ دی. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 ته ورسید. د هند روغتیا وزارت وایي چې له دې وایروسه د روغیدونکو کسانو شمیر ورسترهبل زیاتیږي. د هند لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا وایروس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه بیا لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو اخیستو ته اجازه ورکول شوې. د ورلد میټروز انفو ویبپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 10,000,000 کسانو ته ختلی او له دې عمله تر اوسه 15,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته ویل چې دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی، خو نوموړی وایي چې په لومړی پړاو خبرې به په قطر کې وي.
اجماعی در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورا که قطر باشه آغاز در ویژه شد.
د کونړ اوسیدونکو د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري.
سنم دا چې عموما موږ سره د مور د معیاري چلن نه واندې او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې اورته خام خپل موږ باندې دا امدا انداغونه دی او دا مزایل دی او دا راکټي
دا به هم وری چې د آذربایجان او ارمنستان پر پوله کې تر یو ورځنی اوربند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. نور کورنۍ او نړیوال راپورونه هم ستا په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او بل کور کلی د دې خبرونه یو بل برخه ده. اوریدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسی. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځمه پورس په کابل کې دی وی خبري ناست پر مهال وویل په دې ورستیو کې د سیمې او نړۍ دولس هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی، خو د نوموړي په خبره لومړی خبرې به په دوحه کې پیل شي.
در حال حاضر که شکل گرفته ای هست که شروعش در یکی از این 12 کشورا که قطر باشه آغاز در ویژه شد، شروع گفتگو در ویژه شد، اما این که چگونه قابل وصف وجود داره. 12 کشور جهان آماده است که میزبانی بکنن. این میزبانی تنها و تنها سیمبولیک تعهدات سیاسی و اقتصادی را داره.
ترکیه، ایران، قطر، ژاپن، ناروی، اندونزیا، جرمنی، تاجیکستان او یوش میرنور له هغو دولسو هیوادونو دي چې غواړي د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. ښاغلی اتمر وویل د افغان حکومت په کوربتوب او هڅو په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته شوی او لا هم ورته هڅې روانې دي چې په خبره یې لا پیاوړي سي. ښاغلی اتمر ټینګار وکړ چې د دغه اجماع په رامنځته کېدو سره طالبان په انزوا کې دي او د افغانستان د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو او د ارزښتونو په پام کې نیولو سره دوی له سولې پرته بل لار نه لري. بلخوا طالبان بیا وایي چې د مذاکراتو د ځای په اړه له حکومت سره سلا دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین
کله چې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي لومړی راوند خبرې به په دوحه کې کیږي ان شاء الله، او لږ وروسته به د دواړو خواوو د مشورې او موافقې په نتیجه کې د خبرو راتلونکی ځای ټاکل کیږي. زما هیله دا چې نور د بندیانو د نه خلاصون تر عنوان لاندې د سولې پروسه ونه ځنډول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغان سولې لپاره هڅې چټکې سوي. د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف د طالبانو د بندیانو د آزادېدو شرط چې د حکومت له لوري منل سوی د پوره کېدو په حال کې دی. تر دې دمه په دې پروسه کې د طالبانو لوري تر 800 او د حکومت لوري نږدې 3500 بندیان آزاد شوي، خو د هغه 592 طالب بندیانو پر خلاصون هم جنجال دی چې د حکومت په خبره جرمي دوسیه لري. د افغانستان ملي امنیت شورا وړاندې ویلي و چې طالبان باید د نوي بندیانو نوملړ وروسپري، خو طالبان ویلي که پخوانی له سرسام بندیان آزاد نسی د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې به پیل نسی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیرشنون کې په دې باور دي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د پام وړ پرمختګ سوی، خو حکومت باید د بین الافغاني خبرو د پلاوي برخه کې لسره غور وکړي. لدې جلې فتانا ګلیانی ازادي رادیو ته وویل
حکومت په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذاکرات په رښتیا شروع شي او سوله راشي. مهم دا دی چې افراد باندې باید کار وشي. داسې کسان شته چې سلبیت کله هم سوله د پاره کار هم کړی نه دی، تجربه هم نه لري.
میرمن ګلیانی وایي د مذاکراتو د بریالي کېدو او مثبتې پایلې د ترلاسه کولو لپاره باید جدي پام وشي. میرمن ګلیانی وایي افغان حکومت نه باید د نورو هیوادونو لاسوهنو ته اجازه ورکړي ترڅو د سولې وسنۍ بیل سوی بهیر زیانمن کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونه خو مووریدلې قطر به تر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د لمړني دور لپاره یو مناسب ځای وي. د خبرو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل چې د ابتدایي خبرو په وړاندې موجود ځینې کوچني خندونه به هم لري سي او باور ده چې قطر به شکر به توب وکړي سي. له شغلی فضلی سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې په ګډه به وره.
د هری ورځ په تیرې دو سره د سولې د پاره یا بین الافغاني مذاکرات د پاره شیبیر لنډیږي، نو اکثر هغه یوادونه چې د افغانستان په سولې کې یا د افغانستان په قضایاو کې دلچسپي لري، نو هغه خپل پیشنهادونه ورکوي. د افغانستان د پاره ایډیال یا د افغانستان د خوشي هیواد د وسنی شرایطو کې خو بهترین هیواد زموږ لپاره قطر دی، ځکه نوموړی د طالبانو د امریکایانو ترمنځ کوم تفاهم امضا شو د ډیرو خبرو نه وروسته هغه هم په قطر کې وسو. نو ښه خبره به دا وي چې په قطر کې نوموړی ابتدایي ناسته در سره سي، دغه نو وروسته به بیا ګورو چې په دوم قدم کې څومره پیشرفت کیږي او کم هیواد ټول هغه هیوادونه کاروبایي وي کاسیایي وي چې د افغانستان په سوله کې هلی ځلې کوي او اخلاص شي افغانستان په ګټه ده.
د طالبانو هغه ټینګار چې وایي د لیست په اساس باندې باید بندیان راخوشي شي، حکومت بیا وایي چې نه موږ ته نوی لیست راغلی دی. دغه د نظر توپیرونه او اخوا د افغانستان لخوا چې کوم د سولې ټیم معرفي شوی دی په هغو باندې ځینې شنونکي هم انتقادونه کوي چې سره سمې غونډې نه کوي او په خپله هم ډیر منسجم نه دي. څه فکر کوي دغه مسایل به آیا حل شي تر هغه وخته کې څنګه؟
کچرته وګورو جناب ستانکزی صاحب، دا یو ډیره غټه پروسه ده. اوس په یو ملي بحث باندې بدله شوې ده او د سیمې هیوادونه خصوصا ملل متحد، ناټو او خپل امریکا په دې کې رغنده رول لري. دومره اسانه موضوع هم نه ده، خامخا ستونزې به ایجادي جوړي. اما په مجموع کې که چیرته تصویر ته وګورو، د اکثر هیوادونو په دې عقیده دي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي، دا د دوی په ګټه ده. دا تخنیکي مشکلات به راځي، لوړو ټیټه به راځي. ځکه دلته یو خواته کې چیرته وګورو، په مجموع کې 30 کاله جګړه تیره شوې ده، بیا د 19 کاله شل اوس په جنگ کې یو. که چیرته تاسو وګورئ، روزانه ډېر شدید جنگونه روان دي، نو خامخا لوړو ټیټو به راځي. اما په مجموع کې که چیرته ورته وګورو، پروسه تر دې مهاله پورې د نړیوالو په ملاتړ باندې ښه روانه ده. څنګه کولای شي افغان حکومت چې نور هم دې ته شوالی ورکړي، یعنی نور هم بهتره کړي، دا وړې وړې ستونزې د مخ نه لرې کړي، چې واقعاً هم مذاکرات ته داسې یو بانه پاتې نه سي چې ما ویلي و تا ویلي و د دې شانو سره تیر شو. کله چې مذاکرات ته ځو او د سولې خبرې کېږي، دا یو شی تاسې واوري او ټول هیوادوال په دې پوه شي. بندیان په مجموع کې سیاسي بندیان چې په جنګ کې نیول شوي بندیان دا به ټولې علاقېږي، ځکه دا خبرې هم د دغه دپاره کېږي چې جنګ ختم شي او د سولې دپاره لار خلاص شي. دواړو طرفینو ته چې کوم زندانیان دي هغه باید خلاص شي، خو یو خپل پروسس لري. په ډېر کم وخت کې تاسو ویلي چې ډېر بندیان آزاد شو، نو دا کم تعداد چې پاتې دي دا به انشاءالله ولادي په خیر سره خلاصېږي.
د افغانستان د سولې د کوربتوب د خبرو د کوربتوب لپاره خو زیاتو هیوادونو لیوالتیا ښودلې ده. خو څه فکر کوئ، جاپان دی، قطر دی، اندونیزیا ده، جرمني ده، ډېر سره لري دي، فکر نه کوئ چې د دوی ترمنځ هم هغه همغږي او هغه انسجام چې په کار وي، یعنی ټول په یو خوله دي، آیا چې وکولی شي د سولې لپاره ښه کوربتوب وکړي؟
که چیرته موږ مثلا جاپان او همداسي چین یا نور هغه وادونه ته وګورو د ناروی په شمول باندې، د اکثر هغه وادونه دي چې د افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې ښه روابط درلودل، یعنی داسې یو طرفه قضاوت یې نه دی کړی، نو هر سړی کوشش دی کوي چې د خیر په اقدام کې دوی هم ځان شریک وګڼي. خو چون دغه ابتدایي مسایل تاسو ته معلومه ده چې دا په قطر کې د سره سویو په دوحه کې، نو ټول فوکس هم په دې باندې دی چې دغه ابتدایي ناست هلته وسي. په دوم قدم کې به ګورو انشاءالله ولادیس د دوی خپل نظرونه دي چې خپل په منځ کې څومره سره همغږي دي، او زموږ دپاره هغه څوک په کار دی هغه په ګټه دی چې د افغانستان د سویل دپاره واقعا هم په اخلاص باندې اقدام وکړي، په دغه مسایلو کې زموږ سره همغږي اوسي، حقي اولیت به د هماغه وي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. نن د غزنی شهر د څو راکټي بریدونو شاهدو چې یو شمیر ملکیان هم پکې ټپیان سول. د بریدونو داسې مهال وسو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د دې شهر د وضعیت ارزولو په هدف غزنی ته تللی و. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار له غزنی ولایت څخه حبیب رحمان تاثیر راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سفر کې له غزنیوالو سره په لیدنه کې یو شمېر ژمنې کړې دي. په دغه ژمنو کې په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ چې په تېره روژه میاشت کې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې خراب شوې او بیا رغول، د غزنی ښاروالۍ په چوکاټ کې د 500 کسانو تشکیلي اضافه کېدل، او په دغه ولایت کې د ځینو اوبو بندونو جوړول هم شامل دي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د ولسمشر له دې سفر څخه ناخوښه دي. دوی وایي ولسمشر په بیا بیا غزنی ته سفر کوي، خلکو سره ژمنې کوي خو نه عمل کېږي.
کریمی مد غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی ولسمشر نن راغله یا تیری وادی بیا تکرار کوي بیرته لال بغیر لدی چې خلکو ته مزایمت او کونوري هیڅم خلکو ته نه دی ورکړی. تیر ځل چې کومي وادی کړی وي هغه بیا تکرار شو تر اوسه پورې نه دی عملي شوی.
مالیارم د غزنی ولایت ولسمشر مخکیم راغله هغه وادی چې کومي کړی وي کومي چې اوس بیا د بیرو باندې ټینګار کوي مخکې عمل شوی نه دی چې هغه کې انتخاباتو غزنی ته د لومړی درجه امکانات ورکول او د امنیت راوصلو خدا ټول پاتې دي.
دا په داسې حال کې د چولس مشر محمد اشرف غنی په تیرو سفرونو کې هم په غزنی کې د امنیت ټینګښت، دغه ولایت ته د لومړی درجه ولایت ته تجهیزاتو امکاناتو او د تشکیل د ورکړې ژمنې کړې دي خو نه دی عملي سوي. مدني فعال عبدالمجید جړان وایي ولس مشر باید هر ژمنه ترسره کړي، ګنی هسې سفرونه یې بې ځایه دي.
د ولسمشر سفر غزنی ولایت له نهري یو ډک سفر و، ځکه چې ولسمشر په دې سره غواړي فقط د ولایتونو ته د سفر ګراف لوړ کړي. نور چې تاسو ولیدلاست دا یې درېیم سفر ده چې د غزنی کې کومې وعدې کړې وي، نو په ټوله کې ولسمشر به د دې پر ځای ښه دا وي چې کوم ځای ته ځي وعدې وکړي او هغه وعدې پلي، بیا وروسته ورشي د هغې د پټې پرې کولو یا د هغې پروژې د پرانیستي مراسمو ته ورشي، دا به ښه کار وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی محلي چارواکو نظر واخلو خو بریالي نسوو. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا وایي د غزنی محلي اداره نه غواړي چې د ولسمشر سفرونه دی بریالي وي. دی وایي د دغه ځای چارواکي غواړي چې د غزنی ټول ستونزې له ولسمشر څخه پټې پاتې وي.
محلی ادارې هم ترس درلود، ځکه دلته باید هغه حقایق رئیس جمهور ته ویل شوي وای، په هغه اندازه چې لازم و په هغه اندازه حقایق رئیس جمهور ته ونه ویل شو. کوشش ډېر دی وسو چې د غزنی رئیس جمهور د غزنی له خلکو ګوښه تیر کړو، او هغه مشکلات د غزنی خلکو درلود هغه رئیس جمهور ته په خپله د خلکو په ژبه ونه ویل شو.
غزنی ته د محمد اشرف غنی د سفر پر مهال پر غزنی شهر پر لپسې څلورو توغندیزو بریدونو څوار لستنه ټپیان کړی دی. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته ویل په دغه ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او نور هم ولسی کسان شامل دي. درې توغندی د ولایت مقام ته څیرمه او یا هم له شهر وتلی په قلعه شاده کې لګېدلی و.
له غزنی څخه کونړ ولایت ته ورځو، چیرې چې اوسیدونکي د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت پرون چهارشنبه د پاکستاني پوځیانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرګ ژوبله هم پکې اوښتې ده. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جومات څنګ سره د اوان ګولې لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او تورځې مې هغه هم شهید شو یو زنانه شهید شوې ده یو پکې ماشوم شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسیدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولې لګېدو له امله پلار او دونور گوندین وجل شوی
سنم دا چې عموما موږ سره دا مور د میری چلن نه واندې او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې ورته خام خاطر موږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا راکې فصلها او شهیدان سرکانو کونړ ورکړي او کونړ کې بیا سرکانو ورکړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای ک څه هم چې لتیر ما خام څخه اوربند شوی خو دوی به هم د تل په سیر د بریدونو به پیل کېدو او دوی ته د ځان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او کوزنانه او کلویان زما علم زما ځکه دا د عذر ملمانه او خلکو چې د دیواله تکې نه چا بول ما باز بول چې نه کړی دیوال ونه لګي او د دیوال لمر مې راوړې دی او زری من څه ولګي نه دی خو خیر نه کی دی وای فاران يم دغه شونه ټول مازار بند شو ټول خلک لکه در په در شو ټوک کوټو تن نه واه ټوک کوټه چې د سپانې پاندونو غاړه ډېر څه شو ډېر په منډه باندې خلک له چاو دی.
حکومتي چارواکي به وای د یادو بریدونو راپور او معلوم ماتي مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د منځ په هری باندې تیرای کړي دی هری نه بعد عکس العمل خودل شوی دوړ خو ته تلفات هغه ملي منګیم لرو جنگ د سپینه څوک کې د سیمه خاردار نه دی خو دلته نظامی میدان جوړاوه دی لپاره منګ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې د دوی نظامیان بند نظامیان همیشه جلسی لري هلته مونږ د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو متفقاتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخته او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم نړیوال مسایل را واخلو. په ایران کې د درې ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوی دی. دا درې تنه هغه کسان دي چې تیر کال د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. احمد شیبری په اړه جزئیات راکوي.
د ایران د لړم میاشتې په اعتراضونو کې د درېو تنو ګډونوالو د اعدام پر حکم د ایران دننه او بهر د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ غبرګونونه څرګند شول. وروسته تر دې چې د دې کسانو د اعدام حکم تایید شو د چهارشنبې په ورځ د امیر حسین مرادی، سعید تمچیدی او محمد رجبی وکیلانو وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی د دې کسانو دوسیې چې حکم پرې شوی دی ترلاسه کړي دي. حقوق پوه احمدی نیا دغو دوسیو ته په اشاره سره د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل
یکی از پایه های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که
عادلانه و منصفانه محکمه یو بنسټ داده چې متهمین وکیلانو او وکیلان موکلین او د هغوی دوسیو ته لاسرسی ولري. له بده مرغه په دې قضیه کې وکیلانو د موکلینو دوسیې نه وي ترلاسه کړي چې له دې څرګندېږي چې په دې دوسیو کې د قانون او د منصفانه او عادلانه پریکړې د اصولو خلاف حکم شوی دی. د اعدام تر حکم وروسته په څلورویشت ساعتونو کې په دې هشتګ اعدام مکوي میلیونونو ایرانیانو له ټولې نړۍ ټویټ وکړ. دا پیغامونه څو ساعته د نړۍ د ډیرو زیاتو ټویټرونو په کتار کې راغلل. د ایران له قضایي چارو سره آشنا احمدی نیا د دې خبرګونونو په اړه وویل
اعدام یکی از پلیدترین روش های اجرایی
اعدام یو تر ټولو ناوړه حکم دی. د دې په خاطر چې د دې اعدامونو بنسټ غچ اخیستل او ویره خپرول دي او کله هم د عدالت او قانون د پلي کېدو لپاره نه وي. د همدې لپاره د ایران او نړۍ په کچه عمومي افکار د دې ډول اعدامونو پر ضد دي. هغه څه چې په ټویټر او د نړیوالو په خبرګونونو کې د دې اعدامونو په اړه څرګند شول د دې څرګندونه کوي چې نړیواله ویرانی ټولنه په ځانګړي ډول د خلکو افکار د دې اعدامونو پر ضد دي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ادارې رئیس حاجی قایمی هم ویلي دي چې دا ښکاره ده چې دا درې ځوانان د دې لپاره قرباني کیږي چې په ټول ایران کې ویره او ترخه خبره شي، خلک غلي شي او بیا اعتراض ونه کړي. په نړیواله کچه د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادو لکه سویډن او ډنمارک چارواکو د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی د اعدام د حکم د پلي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي په ایران کې درې تنه په مظاهرو کې د ګډون له امله په مرګ محکوم شوي دي، هر شیبه ممکن دوی اعدام شي. د دوی اعدام نړۍ ته له خوابرې ډک پیغام لی شي او باید اعدام نشي. د سویډن او ډنمارک د بهرنیو چارو وزیرانو د دې درې کسانو د اعدام د حکم پر تایید ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د کاناډا د پارلمان ایراني ولاسل غړي علي احساسي هم دا هشتګ ټویټ کړی دی چې اعدام مکوي.
او یو بل مسله دا چې د آذربایجان او ارمنستان پر پوله ترې ورزنی دزبند اوروست نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننې جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوې، خو په لومړی او درې ورځو کې 15 پوځیان او یو ملکی کس دواړه خوته وشل شوی. نور جزئیات سفیر لستانک ځای راکوي.
د آذربایجان او ارمنستان په سرحدي سیمه کې د نن سهار د جګړې د بیا پیل پاړه دواړه لوري یو بل په پاراونکو اقداماتو تورنوي. چارواکي وایي په سرحدي پوسټو او کلیوي راکټي بریدونه شوې دي. د ایران په شمال کې د دغو دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ جګړه په اصل کې له تیرې یک شنبه پیل شوې وه. علت یې دا ښودل شوی و چې د آذربایجان یو پوځي ګاډی یک شنبه د ارمنستان خواته ورغلی و. په درې ورځو کې دواړه خواوو له سپکو درنو وسلو کار واخیست چې په نتیجه کې 15 پوځیان او یو ملکی کس په ډزو کې ووژل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپانیان نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پوځیانو د آذربایجاني سرتیرو بریدونه دفاع کړي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولي. سټیپانیان زیاته کړې جګړه لا هم روانه ده، خو د دې خبره چې د ارمنستان پوله ساتي ځواکونه به د آذربایجان پاراونکي اقدامات شنډ کړي. اخوا د آذربایجان پوځ بیا ارمنستاني پوله ساتي ځواکونه تورنوي چې پاراونکي اقدامات کړي او د نننۍ نښتو د پیل لامل شول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي د ارمنستان ځواکونو د دوی په سرحدي کلی تاوز کې چې د ارمنستان له تاوش ولایت سره ګډه پوله لري برید کړي. د آذربایجان او ارمنستان د لانجو او سیمایزو مسایلو یو موسکو میشتي سیاسي څارونکي ارکادي دونبوف د آزادې اروپا رادیو کارن ټایم ته ویلي احساسات په دواړو خواو کې زیات دي او په ډیره وړه خبره هم جګړه پیلوي. کچیرته د هرې خوا د سیاسي پوزي برخې کوم غړی غواړي چې خپل وطن دوستي ښکارا کړي او د وطن د دفاع ننداره وړاندې نکړي، نو سم دستي وضعیت کړکی چنوي. د شخړې نوې پړاو په چټکۍ په دواړو هیوادونو کې د ملت پالنې قوي احساسات رامنځته کړي او خلک د خپلو پوځیانو په ملاتړ شعارونه ورکوي. د کرونا په وړاندې مبارزه کې د آذربایجان جمهوریت لخوا لګیدلیو بندیزونو سره سره د باکو کوڅې د سیشمې پرز د قارجنو خلکو څخه ډکې وي او پولیسو یې د خورولو لپاره څو تنونیول. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف یک شنبه ګواښ کړی و چې د ارمنستان کارونه پارون کړي او د آذربایجان پوځ به د خپل هیواد ځمکنی بشپړتیا دفاع وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم خبرداري ورکړی و چې د آذربایجان کړنې به بې ځوابه پاتې نشي. ترکیه چې له آذربایجان سره فرهنګي او قومي ګډې ریښې لري له باکو خپل ملاتړ ښودلی، خو اخوا امریکا او روسیې د آذربایجان او ارمنستان تازه جګړه غندلې او له دواړو لوري یې غوښتي چې له حوصلې کار واخلي. آذربایجان او ارمنستان له 2.5 کلونو راهیسې د سرحدي سیمې ناګورنو قرهباغ په سر له یو بل سره لانجه لري. دواړه خواوو کې په دې درې لسیزو کې شاوخوا 1.5 زره کسان مړه شوي دي. دا سیمه د آذربایجان خاوره بلل کېږي چې پکې اکثر ارمني توکمي اوسي او د ارمنستان لخوا اداره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
قدرت نہ دا کرا ولا دا شران پر اول موږ پندې زر زر جانر ورکی نو څه دې سمکه وچ تخپل ورور ته دې خپل د ورور ته په دې ته چې پر دا ته خدای دې وکړي چې ورور دا ما په غام نشر کړي خدای ته ما
یو مالالم د متقاعدین او معلمانو په خایم او یو کال کې چې موږ کا پاوت نه راځي او مریض ما او مشکلات دي چې را معلمان به سره دې تراځان کوي تاسو په دې کولو ته په خپل انتخابات ولرګوري چې افغاني دې له یاو غلط دې له خپل دې له او چې موږ دې له نه لا تم پرې خپل کې احساس ته دا سوال جواب دې زمونږ غږ چې چارواکي اورته نه سره کې اسره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو پیغامونه وای چې په امانت مو درته خبر کړو دوستانو په دې سره ورسېدو په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقو ته ځل بیا له اسد لال الدین څخه د مهمو خبرونو سره چکی ورو
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي دولس هیوادونو د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتووالی ښودلې خو د دې په خبرو اجماع دا ده چې لومړنۍ غونډه په قطر کې وشي. افغانستان کې د نورم او ستاندارد ملي ادارې عمومي مشر، تخنیکي مرستیال او د پروژو مدیر د $2,000,000 رشوت اخیستو په تور د لوی سرنوالۍ لخوا نیول شوي. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلس کسان ټپیان کړل. دغه کسان داسې مهال ټپیان شول چې هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له چارواکو او ځایي کسانو سره په خبرو بوختو. د کابل په جمهوریت روغتون کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې یوه عصري او پرمختللې څانګه پرانستل شوه او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم دوونیز پروګرامونه هم لرو په دې برخه کې چې یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او ورپسې کور کله هم لرو. خو تر هغه د مخه به یو راپور واوري. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دی. د دې ولایت باغلرون کې وایي چې د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي خو کیفیت یې د مرزونو لامل خراب شوی دی. دوی په دې اړه د کرنې ریاست مسولینو څخه د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ همکار الیاس دای وړاندې کوي.
په چیرې ته د څه ورته وګوري په دې کې یو مان انګور پراته دي د سل یو نیم سلاب
تورجان د انګور یو لوی واشکې راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمی وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پودرو په چیر نشټې مواد د کرغنی یا سپیرک په نمرز دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکی د غټېدلو مخنیوي د نادلی ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کیږي باغونه لري وایي انګور په بیساري ډول بارنیول دي خو د مرزونو له عمله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې شوې دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکو دی خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژیدلې د انګورو برچک یا خوشې خالصي وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي ساش کاله د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زی حساب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم ما تقریبا یو لک نیم لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته چې ویني په دې د سترګو ورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی هم جوړ نه کی خریدار به بیخي ونه غواړي او کچیر دغه سم وای نو په مارکیټ ته ورولې به تل به د دې څمش پوره کار اخیسته وای موږ عموله سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له عمله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل چې ورسره جوخت یې به هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکاري تور پورې کوي. دوی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان بیان وای کړی.
انګورو مرز کړی دی. د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځنه دی د تجارتي تا به کیفیت دواوی دی په 2 روپیسو رانی سو کار نکي نو بیا دا سی یله کوی او توجه د حکومت مشته و کی دغه شیان د زراعت لاري د شکه پټ لاري دراوی دغه باغداران او دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصرف سي د خلک حاصل وخت د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شو کراسي
د هلمند کرهنی دریاست مسولین وایي په غسیم کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي مرزونه لمنځت لیدیا وانګوري تر نور کلونو شاسلات ور کړی خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم را جانه د کړي مرزونه پات دی او د انګورو پر حاصلات او کیفیت به د اغیزه کړی ده د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وای ساش کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نور کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی
یا غسیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي درڅو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کو کچيري اند امراض او شدت زیات بنا ان بیا نقصان ور کول کیږي ولی غسیمو چې مامورین رسیدګي نسي کولای الته مومن مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دی را رسیدلی
که ته هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 16900 هکتار باغونو څخه به ساش کال 9500 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا د نور کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي
لور یا زوی بل کور ته لګي تر کور ته لګي ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي چالت ستيريږي مونږ نه سوای
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي
دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي بدبینیګان پیدا کیږي بیلتون پیدا کیږي یو مقوله ده چې د پتپاقینه په منګی کې وبو وچیږي
او د هلاري چاري کومېدی
مور او پلار جدا کورنی د ورور کور جدا دی د اما کور جدا دی د کاکا جو کور جدا دی دغه مسولیت پذیرې او دغه ژوند دی بیلی او دغه چغولګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي
نن ام د موضوع چیرول ازادي رادیو سره اوسې قدر من اورتونکو په خاني خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي بل دی ماشوم روزل دی وسپنیز کلا بده ولدي نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزي چې پراتونکو کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګوي د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په غ باندې خبري راټولوي په پایل کې د دوو تنو خبري اورو
نو مې له هم د کارمن په دولت کې ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لګي تر کور ته لګي ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي یا تر کور یا کوټه ته لګي چالتہ ستيريږي مونږ نه سوای مګم د کار نه ته خرتلونکو ماشوم نه لري ځکه چې شیطان ذلیل بدبخت راځي او